پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دا ساجر رو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کور بیم تخنیکی چاري می رحمت ساپای مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په اړه پرې خپرونه کې د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې لرو چې محتاطانه خوشبیني یې ورته ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي په اکثریت دي، له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالفت وسو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د امریکا د متحد ایالاتونو سنا جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ سره دې لایحې ته د 2 منفي رایو په مقابل کې 8 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي چې په افغانستان او عراق کې داعش ډله لا هم فعالیت لري او دغه ډله د امریکا د متحد ایالاتونو لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر د 3 میاشتې پر 9 له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د کانګرس د غړو او په نړۍ کې د امریکا د متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو دغو حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي وي 2 دوام وکړ، چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان سوي او 8 ټپیان سوي دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسېدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول سوي دي. ښاغلی امني وایي چې په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سوو غړو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکندی ولایت چارواکي وایي د ټرافیکي پیښې له کبله 6 کسان مړه سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویان علي اکبر ناطقي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې سوي ده. په مرکز کې ترافیکي پیښه سوي چې په نتیجه کې 6 کسان مړه سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښې علت شایي خراب سړکونه او هغه درنه واوره وي چې په دې وروستیو کې اورېدلې ده. ولایتي چارواکي وایي په ټپیانو کې چې روغتون ته انتقال سوي د 2 کسانو وضعیت نازک دی. د ولایتي شورا یو غړي بیا د دې پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼلې ده. د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې سوي. چارواکي وایي دوی توانېدلي په 13 میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 2 ماشومان واکسین کړي. د فرا د کتلوي معافیت عامر عبدالواحد وحیدی وایي چې هڅه کوي دغه ماشومان په بله دوره کې واکسین سي.
در حدود 700 تا 800 طفل مس داریم که بعضی خانه ها طفلان خود حاضر نکرده که واکسین شوه.
چارواکي وخت نه وخت د دولت وسلوال مخالفان تورنوي چې د ګوزن ضد واکسین مخه نیسي. د فرا ولایت په ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې په 2015 کال کې د ګوزن څلور مثبتې پیښې ثبت سوې وې. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون ویل چې د ډیری دغه ماشومان په بندري شهر هدایده کې د 2013 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي او اوس یوه تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میریت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعت څخه رویټرز خاریه بنسټ ته ویلي چې دغه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. امنیسټ انټرنیشنل پرون په یوه بیان کې د امریکا د سیاست د شرم وړ او غیر قانوني بللی دی. دغه سازمان ویلي چې امریکا د کډوالو په بیرته استولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر میلادي کال د مکسیکو د کډوالو په اړه خپله تګلاره چې په مکسیکو کې د پاتې کېدو نوم ورکول سوی دی پیشنهاد کړله. په تیر کې پناه غوښتونکو د خپلو درخواستونو د برخلیک تر معلومیدو پرې په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو اجازه درلوده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په راتلونکي اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ترامپ پرون ویل چې دی غواړي چې د روانې فبروري میاشتې پر 15مه نیټه ملت ته د خپلې وینا په لړ کې دغه اعلان وکړي. نوموړي خبرلانو ته ویل چې هغوی یعنی شمالي کوریا دا کتنه غواړي. داسې ویل کېږي چې ترامپ او کیم به په ویتنام کې چې د دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. یو شمیر مقامات بیا ویلی چې شای د امریکا او شمالی کوریا مشران د رواني فبروري میاشتې په ورستیو کې له یو بل سره وګوري. ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره د تیر میلادي کال د جون پر 12مه نیټه په سنگاپور کې سره کتلی وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ترامپ هیله ښکارا کړه چې د افغانستان جګړه به وروسته له نږدې 19 کلونو پای ته ورسیږي.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is a guarantee because
د افغانستان احتمالي سولې ته دا اندیشنه هم شته چې ګډوډي ورسره پیدا نشي. په دې اړه مې د عبدالحکیم مجاهد نظر اخیسته.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 600 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده.
په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د زمرایز محق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله څېړل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په ارتباط بحث وشو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ترامپ چې پرون په واشنگتن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 19 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. کله موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبري جدي دي. نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار خطر سره کوو. ولسمشر ترامپ دا څرګندونه وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرخه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوهې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازي توپ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځنګړی استازي محمد عمر داوودزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وای د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې ښاغلی داوودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داوودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبې پر ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له ننه نږدې 20 کاله مخکې د ملګرو ملتو د استازي بیننسوان د سولې طرحه وروسته تر دې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لار هواره شوه. دا اندېښنه مې د طالبانو د رژیم د وخت له یوه چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړې.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه، چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کلمنځ دي یا نور جوړول دا په افغانستان دی یو بل تبعی سره مخامخ کوي. زما په خده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه لمنځه یوسي، دغه نهادونه تحوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسنی نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی. طالبان عملاً له غوښتر په جګړه کې دي، نو څنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځ نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د سولې روغ راځي، د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د غوی سرحدونه ساتي، د غوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس کې به یو طالب قومندان با استعداد سره موجود وی او دغه فوز د دغه قوم د لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلې یو غوی وایي چې پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي، عین لکه د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډي کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نشول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغه د نړۍ ویلي چې موږ ملي پلس مطلق لمن جوړو. هغه یوازې د محلي پلس په ارتباط باندې خبره کړې ده چې محلي پلس
مجاهد صاحب ملي پولیس هم یاد کړی دي، پولیس ټول یاد کړی دي.
دا د لږه مسلکی اصلاح ده، یوازې په الفاظو باندې باید موږ لا نسو. هغوی حتمان اصلاحات ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې درغلي عارضي موقتاً دی یو احتیاج او ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاب شوی دی. دا خطبه خبره ده چې طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي. د هغوی سره د اندازې په
د خارجانو د اندازې په اساس باندې له ډیر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري. دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبې دي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د عبدالحکیم مجاهد څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته د کابل د ولسي جرګې د ابتدایي پایلو پر سر تاسو له جنجاله خبرو. البته له نهایي پایلو د انتخاباتو کمیسون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې لانجه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسیون خپلې پخوانۍ پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او د شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. له کابل ناجه صافی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداري ورکوي کچېره شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې تستون شي. د دغه کمیسون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل
تصمیم قبلي موږ د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ په خوانه تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. کله چې ټول شکایتونو لمړني ورستي تر رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي کړوکو تبن زموږ یو تصمیم هم هغه دی چې کمیسون خپل پخوانی پریکړې ته ستون شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه کړي، هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارل دي. د دې کمیسون مرستیال بیان زبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولین وایي توانېدلی چې په دې وروستیو کې د سکم 1500 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې 1300 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1300 کانی سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلی چې تر اوسه د 1300 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احصایو په اساس باندې 1300 سیمې پیژندل شوې چې غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نه موږ وتوانلو چې 504 اتیا ساحې محافظت کو. په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانون پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانون د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخه تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څیړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمیزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان په تیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرلو او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دغې قانون نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانون لري چې د ځینو تړونونو له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د امریکا متحده ایالات به نن له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه د وتلو اعلان وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، متحده ایالات ولې او په کوم دلیل پر روسیې تور لګوي چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه یې سرغړونه کړې یا بیا سرغړونه کوي؟
بله، د امریکا د کانګرس یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن چې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده، روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. البته ستاسو په ځواب کې امریکا د فبروري تر دوهمې نیټې پورې روسیې ته مهلت ورکړی و چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون له مخې چې دواړو هیوادونو په 1980 کال کې لاسلیک کړی و خپل مکلفیت ترسره کړي که نه ترې وبوځي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان به نن حتما وشي. شیبر صاحب، ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په څو شیبو کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو سره خبرې وکړي، که څه هم د دې خبري غونډې د خبرو موضوع تر اوسه روښانه نه ده، مګر تمه ده چې پومپیو به پر همدې موضوع تمرکز وکړي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه لا څو میاشتې مخکې کېده، خو په پیکنګ کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونی ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسی رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ ونه شو، او میرمن تامسن په یوه مرکه کې ویلي چې روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي.
بله، او د دې تړون شرایط کوم دي او لاسلیک کوونکي اړخونه څه مکلفیتونه لري؟ تکل
INF ته تر ډیره په اروپا کې د ثبات د اداره کوونکي تړون په سترګه کتل کیږي، او د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې تل د کړکیچ یوه سرچینه وه. واشنگټن او ناټو روسیا تورنوي چې د M299 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي، خو مسکو دا تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده، او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې غواړي له INF څخه د وتلو په پلمه د وسلو د سیالۍ یو نوی پړاو پیل کړي. شیبر صاحب واشنگتن ویلی چې روسیا بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کېنږدي، نو د فبروري له دوهمې نیټې څخه یعنې له سبا څخه به له دې تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که روسیا د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو بیرته به پکې شامل شي.
تکل صاحب مننه. و مو اوریدل چې تمه ده په څو شیبو کې د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یوې خبرې غونډې ته خبرې وکړي، او داسې ښکاري چې په دې خبرې غونډه کې به مایک پامپیو دا اعلان وکړي چې امریکا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه وځي او روسیا په دې برخه کې پرېږدي.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سی سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکسه کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپیل کسار چې لمر اخیږي، خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي، یا طالبان غواړي، یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکېږي، طالبان دې عملیه نه کوي. نو چې کله وربند وسو، د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وسي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي او ځلې ټول مسلمانان او په هر هېواد کې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. من په کندهار ولایت کې د هلمند سره مجر شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه نکبله خبره کوم. د سنګین د ولسوالۍ کې به مالیه پولیس کې وم، هلته میر حاضر شولم، ولسوالۍ سکوت وکړي، ابار شولو، مجر شولو، کندهار ته اوس د کندهار په شپږمه اوضو کې مې وظیفه کړې ده. د درې میاشتې ماشونه یې راڅخه خوړلي دي، وایته پر دوو تذکیرو پر دوه نامه باندې سوي چې زه د نورو مقاماتو څخه خواهش کوم چې ځینې مې تذکیره رسمه کړي از من
شکر. ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس به متحد ایالتونو ته مخه کړو. په امریکا کې د سړې هوا خورا سړه څپه راغلې ده. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالتونو په اکثرو دولسو لویدیځو ایالتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلې دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفی شلو پیل ان تر منفی 15 هم لوړه شوې. د ترافیکي پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د الکتر لګا لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له دوو هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرښو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی، ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکل ویدلې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لومړی به هغه څو سمسونه ولولم چې د افغانستان د سولې په ارتباط دي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې په کلکه ملاتړ کوو چې وایي د سولې کلی په کابل کې ده او د جنگ کلی په اسلام آباد کې. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کلی دي. تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي، طالبان سوله نه کوي، ځکه چې د طالبانو واک له نورو سره دی. عنایت الله عابد د زابل له شاجوی څخه لیکلی دي، د سولې وروستۍ پایلې باید په راتلونکي غونډه کې اعلان شي او افغان حکومت هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. عبدالرحمن لیکلی دي چې د سولې بل پړاو خبرې به کلوي او چیرته به وي. لکه څنګه چې راپورونه وای تاکل شوی ده چې د روان فبروري میاشت نن د فبروري لومړۍ نیټه ده. د فبروري په 15مه نیټه به د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د امریکایي استازو او طالبانو ترمن د سولې خبرې وشي. عبدالمنان لکندهار لیکي د طالبانو دا خبره مشته د منلو نه ده چې د افغانستان پوز به تر سولې وروسته له منځه وړو. او ځینې نورې سمیسونه پر نورو موضوعاتو راغلي دي. مثلا عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له حکومت او خیریه مؤسسو غواړو چې په دې یخ ژمي کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. ځینو کسانو د شکایت کړی دی چې د دوی په سیمه